السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې د هرات د اسلام کلا د لوی اورلګیدنې په اړه باندې راپورونه لرو نور مسایل هم لرو د افغانستان د مالی وزارت وایي د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د اورلګیدنې د څېړنې لپاره استول شوي پلاوي څېړنې پیل کړې دي همدا سر موضوع د خطر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
په هرات کې د اسلام کلا د بندر د اورلګیدو د پیښې پلټونکو پلاوي په قضیه کې د پرمختګ خبر ورکوي د مرکزی بغلان پولیسوالی کې افغان ځواکونو د طالبانو له زندانه د لسکونو بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ او په ماسکو کې محکمې سیاسي مخالف ناوالنی 950,000 روبل جریمه کړ. د خبرونو تفصیل په هرات کې حقیقت موندون کې پلاوی وای د اسلام کلا د ګمرک د اورلګیدنې د قضیې په تړاوي د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دې پلاوی مشر زلمی منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې نور جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی ځکه چې دا ویرشته چې په پیښه کې تورن کسان تر نیولو مخکې وتښتي. زلمی منګل د کورنیو چارو د وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس دی. د ده په مشرۍ پلاوی د اکشن بې پورس هرات ته ورسید. د هرات د سوداګرۍ د خونو رئیس یونس قاضی زاده ازادي رډو ته ویلي دي چې د شنبې پورس چې کوم اور د اسلام کلا په ګمرک کې ولګید نږدې زر موټر پکې سوځېدلې دي. قاضی زاده زیاته کړه چې د دې پېښې له امله سوداګرو او پانګوالو ته په سلګونو میلیونه ډالر زیان اوښتی. د بغلان امنیت قمندان جنرال وایس سمیمی ادعا کوي چې د ملي اردو ځواکونو په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د طالبانو له زندانه یو شمېر اسیران ژغورلې دي. ښاغلي سمیمی له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په ژغورل شویو کسانو کې پولیس او ملکي وګړي شامل دي.
د طالبانو پر یو محبس د مرکزی بغلان د ولسوالۍ په نوروزک سیمه کې شپنی عملیات وشول چې په پایله کې 240 اسیران له زندان خلاص شول. په دې ډله کې امنیتي ځواکونه سوداګر او ملکی وګړي شامل وو.
طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د استرازنیکا واکسین تایید کړ. هند د دې واکسین 15,000 ډوزه افغانستان ته ورکړي چې ټاکل شوې ده په لومړي ګام کې روغتیا پالان او بیا د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړیو ته ورکړل شي. د هند د سیروم انسټیټیوټ او د جنوبي کوریا استرازنیکا اس کې بیوي شرکت دا واکسین په ګډه تولید کړی دی. په افغانستان کې تر اوسه په کووډ 19 ناروغي څه باندې 55,500 کسان اخته شوي دي چې له دې ډلې 2,428 مړه شوي دي. په کابل کې د ترکمنستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالبانو د پلاوي د ترکمنستان د سفر په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه څرګنده کړه چې محمد حنیف اتمر د ترکمنستان له سفیر خواجه وزوف سره نن په کابل کې وکتل. د دې لیدنې کتنې په اړه د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي چې طالبانو د ترکمنستان له چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی تیرونی ترکمنستان ته تللی و. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په 1999 کال کې د 36 جوازونه تمدید کړي او د 2 نورو لغوه کړي دي. د دغه وزارت سرپرست وزیر طاهر زهیر نن ملت ته د دولت ته حساب ورکونې په ناسته کې د دغه وزارت د تیر یو کال د چارو د راپور شریکولو پر مهال وویل چې په دغه کال دوی د فرهنګ او هنر په برخه کې لاسته راوړنې هم درلودي. ښاغلی زهیر د ایسیسکو په سازمان کې د جام مناسب تول، د 30 لرغونو سیمو په نقشه کول، له یو شمېر سیمو د تاریخي او لرغونو آثارو موندل، د 30 لرغونو آبدو بیا رغونه او د افغانستان فلم او لاجورد فستیوال جوړول د دغه وزارت د لاسته راوړنو په توګه یاد کړل. خو ښاغلی زهیر په یاد کال کې له 880 میلیون افغاني بودیجې د 40 سلنې بودیجې د مصرف خبره وکړه او ویل چې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله پاتې نوره بودیجه نه ده مصرف شوې. څارنوالانو د کرملین له منتقد او سیاسي مخالف الکسی ناوالنی څخه د 950,000 روبل جرمي غوښتنه کړې ده. دا پیسې 14,000 امریکایي ډالر کېږي. څارنوالانو نن په ماسکو کې د محاکمې پر مهال دا غوښتنه وکړه. د ناوالنی ملاتړي ویلي دي چې دا محاکمه سیاسي انګیزه لري. چارواکو ناوالنی تورن کړی دی چې د نړیوالې دوهمې جګړې پر یوه سرتیر یې تور پورې کړی دی. دا سرتیر تیری د کرملین له لوري په یو تبلیغاتي ویډیو کې ښکاره شو. ناوالنی هغه کسان فاسد او خاین بللی دي چې په دې ویډیو کې ښکاره شوي دي. ناوالنی د دې میاشتې په لومړیو کې له زندانه په مشروط ډول له خوشي کېدو له اصولو د سرغړونې په تور په 3 کاله بند محکوم شو. ایران وایي کله دې هیواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس په خپلو مکلفیتونو عمل ونه کړي، نو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشانو ته به د خپلو اټومي بټیو د پلټنې اجازه ورنه کړي. د هغې لایحې له مخې چې د ایران پارلمان پروسږ کال تصویب کړه، حکومت مکلف دی چې په ښکاره اټومي بټیو کې د دې ادارې پر پلټنو تر هغه وخت محدودیت ولګوي چې په اټومي تړون کې ټول شامل اړخونه د تړون په موادو عمل وکړي. د اټومي انرژۍ په نړیواله اداره کې د ایران استازی کاظم غریب آبادی پرون دوشنبه وویل تهران دې ادارې ته د خپل پلان په اړه خبر ورکړی دی، خو په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید خطیبزاده ویلي د ایران د دې اقدام معنا دا نه ده چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د ټولو پلټنو مخنیوی کیشي. دا خبرونه
احمد شیبر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان مالی وزارت وایي د هرات د اسلام کلا د ګمرک د لوی اور لګیدنې د څیړونکي پلاوی خپل کار پیل کړی دی. اخوا د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي زر موټر سوځېدلی دي.
شواهد و لاشه های موټر به 1000 قرارداد رسیده.
د هرات د همدغې پیښې همدارنګه په ځینو سیمو کې د باروړونکو موټرو د اعتصاب له امله په پلازمینې کابل کې د سون توکو نرخونه قیمت شوي دي.
پخوا موږ تیل اچول 15 افغانۍ باندې، اوس د تیلو قیمتونه 40 افغانۍ ته جګ شوي دي. اوس 15 افغانۍ باندې و، نن سهار 40 افغانۍ راته پایک.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو 60 کلونو کې په پوهنه کې د کمیت لپاره کار شوی، خو له کیفیتي پلوه ستونزې زیاتې دي. په د کوټې په ښار کې هم د افغانستان او پاکستان د دوو ټیمونو د بسکشي له لوبې هم تاسو خبرو تر پای راسره پاتې شئ. د افغانستان مالی وزارت چارواکي وایي د هرات په اسلام کلا بندر کې د اور لګیدنې د سیړنې لپاره استول شوی پلاوی خپل کار پیل کړی او د پایلو لروخانه کې د ورسته به لازم اقدامات وشي. د دغه وزارت له قوله سلګونه نقلي وسایط چې د یو شمېر لوټمارو لخوا نورو ځایونو ته لېږدول شوي وو بیرته خوندي ځایونو ته لېږل شوي دي. اخو د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي ترلاسه کړي معلومات ښیي چې په دې پیښه کې په سوداګریزو توکو او نفتي توکو بار نږدې زر موټر سوځېدلی دي. جزئیات په دغه راپور کې
که څه هم د هرات په اسلام کلا ګمرک کې دور لګېدو پیښه د بیلابیلو لوریو تر څارنې لاندې ده، خو د مالی وزارت د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې په اړه ډاډ ورکوي. د وزارت نن سه‌شنبه په یوه خبره کړې اعلامیه کې ولیکل د ولسمشر غني د حکم پر بنسټ د سلواغې په 20مه د پیښې د څېړنې لپاره د بحران کمیټې ګډ پلاوی سیمې ته استول شوی دی. د مالی وزارت د مطبوعاتو امیر فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی به د یادې پیښې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو د موین په مشرۍ د بیلابیلو ادارو څخه یو پلاوی مازب شوی دی تر څو د یادې پیښې د څرنګوالي همداشان د اوختي زیان د ارزونې زیانمن شوی او ته د رسیدنې د ترسره شوي اجراتو د ارزونې او پوره څونکې کې لوړته پیښو څخه د مخنیوي په مخه مشخصه طرحه او په دې اړه بشپړ راپور د افغانستان اسلامي جمهوریت عالی مقام ته وړاندې کړي.
د مالی وزارت کسان مری چې په دې اور لګیدنه کې زیات مالی زیان اوخته، خو ډاډ ورکوي چې د پیښې لټ سیړلو وروسته به لازم اقدامات وشي. افغانستان د مالی وزارت د هموای چې امنیتي ځواکونو سلګونه هغه په سوداګریزو توکو بار موټرې نیولې چې لوټمارو نورو ځایونو ته لېږدولې. پرون د هرات والي سید وحید قطالی هم وویل چې له دې پیښې یو شمېر کړیو ناوړه ګټه اخیستي. هغه ځینې موټر چلوونکي د خپلو موټرو په چور تالان قصدي سوځول او له مالیاتو په تیښته تورن کړل او د نوم له اخیستو پرته یو شمېر هغه کسان چې د دې پیښې وروسته ډېرې چیغې وهي د مافیا په نوم یاد کړل. له دې خبرو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدو یو دلیل فساد وباله، خو جزئیات یې د څېړنو په پای پورې محدود کړل. خو د دې پیښې له بشپړې څېړنې وړاندې د هرات ولایت سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي ترلاسه کړي معلومات ښیي چې په دې پیښه کې په سوداګریزو او نفتي توکو بار نږدې زر موټر سوځېدلی دي. د دې خونې رئیس یونس قاضي زاده ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې له تېرو 3 ورځو معلوماتو راټولولو وروسته ترلاسه کړي دي.
طبق عمو
حدود 100 تانکر گاز
د شمیرو لمخ 100 تانکرونه د گازو دی 322 موټر د تیلو دی 440 موټر د نورو سوداګریزو توکو دی او 100 تانکر بیا زوب یا ولی شوی دی شواهد او د سوځیدلو موټرو پاتشونی زرو تر رسیدلی دی
د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونه او د هرات ولایت د سوداګری او صنایعو خونه د دی پیخي مالی زیان د 200 میلیون ډالر زیات بولی هغه دا چې د افغانستان مالی وزارت وایي د څېړنو وروسته به د دې خبرې کره او ناکره توب روښانه شي په هرات کې د شنبې په ورځ نږدې 1:15 دقیقې له ګازو په یو ډک ټانکر موټر کې اور ولګید چې وروسته یې ټول ګمرک ونیوه د هرات ولایت مقام د معلوماتو پر بنسټ په دې ورځ په اسلام کلا ګمرک کې د معمول خلاف د 600 موټرو پر ځای د سوداګریزو او نفتي توکو بار 2500 موټر ولاړو
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
ازادي راډیو ته غوښتست بیا هم د غازو او تیلو په مسله کې پات کیږو د اسلام کلا په بندر کې د اورلګیدنې وروسته یو شمیر کابل خاریان وایي په دې وروستیو کې د سونتو او خوراکي موادو بای په بیساره توګه لوړې شوې چې دوی اندېښمن کړي دي د دوی په خبره د غازو بای تر اتیا او د تیلو بای هم تر 500 افغانۍ او پورته تللی او که کنټرول نشي ممکن نور هم لوړې شي اخو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو فدراسیون وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې هیواد ته واردات په ټپه ولاړ دي چې ورسره بایو کې هم لوړوالی راغلی دی په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته
له تیرو څو ورځو راهیسې د بار وړونکو موټرو او صرافانو د ټولنې کاري اتصاب او د هرات په اسلام قلعه بندر کې اورلګیدنې په افغانستان په ځانګړې توګه په کابل ښار کې په بیو ناوړه اغیز کړی کابل ښاریان وایي چې د سونګ توکو او خوراکي موادو بیې مخ په لوړېدو دي چې دوی یې اندېښمن کړي د کابل ښار اوسیدونکی احمد شکیب مایار
په خو موږ تیل اچول 15 افغانۍ باندې اوس د تیل حکومتونه د 15 شپږ افغانۍ ته جګ شوي دي اوس د ما خپله د دوه ورځې مخکې 2 کیلو ګاز واچولم شپږ 15 افغانۍ باندې وه نن سهار ما خپله بازغه ته دکان ته د ګاز ډبې وړله په 10 افغانۍ راته بایک
وحید بیا د سون توکو تر څنګ د خوراکي موادو د بایو له لوړېدو هم وایي
چې موږ مخکې مایه ګاز په 50 افغانۍ اخیستلو خو اوس د قیمتونه نور هم نسبتا مخکې ورځو ته لوړ شوي اوس هم د 15 مویا افغانۍ د کابل په بازارونو کې ګاز خلک اخلي
په کابل ښار کې د تیلو او ګازو پلورونکي بیا وایي چې د بار وړونکو موټرو د ټولنې د کاري اتصاب له امله څو ورځې کېږي چې کابل ښار ته تیل او ګاز نه دي رسېدلي چې ورسره یې بیې هم لوړې سوي دي د دوی له ډلې حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
یوه اونۍ مخکې د بربري موټرو اتحادی کاری اتصاب وکړ او دوی د حکومت څخه ځینې غوښتنې او ځینې نیوکې درلودلې وروسته له هغه چې کله په هرات ولایت کې اسلام کلا کې اورلګیدنه رامنځته شوه د همدغه دوه دلیلونو له مخې تقریبا اوس مهال کابل ښار کې د ګازو د تیلو بیې شاوخوا 10 افغانۍ لوړې شوې دي دا د ټولو خلکو لپاره د ټولو افغانانو لپاره ډېر زیات ستونزمن کار دی
د افغانستان د خونو فدراسیون مرستیال خانجان الکوزای وای 15 ورځې کېږي چې دغه هیواد ته یو کانتینر مواد یا یو ټانکر تیل یا ګاز نه دی وارد شوي ښاغلی الکوزای له حکومت غواړي چې د ستونزو هوارې ته پام وکړي کنه نو په خبره یې وضعیت به لا پسې خراب شي
اتصاب دی دولت کې څه عمله کوي د دغه ترانسپورترانو مشکل ته باید سوال ته جواب وویل شي د صرافانو مشکل باید حل شي دا چې حل نه شي ورځ په ورځ خو ټول سقوط کوي یو ملک کې 15 ورځې 14 ورځې 18 ورځې ټول اقتصاد پل دي یو موټر یو ترانسپورټر حرکت ونه کړي نو په دغه صورت کې خو تاوان
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 10 ورځې کېږي چې په شمال کې د معترضینو د یو ماشوم د تښتونو په غبرګون کې د قینې بندر لاره تړلې او هم له تیرو 10 ورځو راهیسې د صرافانو ټولنې د حکومت د نویو مقررو په غبرګون کې کاربندې زیلان کړی دغه شان بارلوونکي موټر د دوی په وینا په لویو لارو کې د دوی نه په ناقانونه ډول د پیسو د اخیستو په غبرګون کې کاري اعتصاب کړی او د تیرې شنبې په ورځ د هرات په اسلام قلعه سوداګریز بندر کې اور لګېدلی چې سلګونه د ګازو او تیلو موټر پکې سوځېدلي او د یوې اونۍ په مخه دغه لاره هم تړل سوې ده هڅه مو وکړه چې د یادو ستونزو د هواري په هدف د شویو اقداماتو یا پلانونو په اړه د افغانستان د حکومت په ځانګړې توګه د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو څوک خبرو ته چمتو نسول.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو شلو کلونو کې په پوهنه کې د کمیت لپاره کار شوی، خو له کیفیتي پلوه ستونزې زیاتې دي. د دغه وزارت سرپرست رنګینې حمیدې د سې شنبې په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکونې په ناسته کې وویل له دې وروسته به د کمیت تر څنګ د کیفیت رامنځته کولو ته هم ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې اړه ملالی بشیر رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو شلو کلونو کې د کمیت له پلوه د زده کوونکو او ښوونکو د جذب په برخه کې کافي کار شوی، خو منی د کیفیت له پلوه لا هم ستونزې سته. د دغه وزارت سرپرستی وزیر رنګینه حمیدی چې د سې شنبې په ورځ د دولت د حساب ورکولو ناستې ته وویل چې دغه وزارت په تیر یو کال کې تر ډیره د کیفیت رامنځته کولو لپاره هڅه کړې ده.
اوس هدف دا دی چې موږ پر کمیت ډیر کار کړی دی، اوس باید کیفیت ته توجه. د نوی رهبری ټیم سره موږ پر یو پالیسی موافقه کړې ده چې د دې وروسته د وزارت معرف اصلي هدف مکتب دی، او که موږ خپل پالیسی مکتب محور کو په دې مطمئن یو چې هغه خدمات چې موږ غواړو چې په کیفیت باندې ورسو شاګردانو ته، ان شاء الله تعالی هغه به ورسیږي.
میرمن حمیدی ویل په 1999 کال کې په ټول افغانستان کې 1450 نوی شونځي جوړ شوی، او په خبره یې له دې وروسته به د اصلاحاتو پر رامنځته کېدو سره د دغه هیواد په هر سیمه کې شونځیو ته پام زیاتیږي چې د منظم سیستم له مخې درسي کیفیت پکښې لوړ سي. دا په داسې حال کې ده چې څو موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی په خوست ولایت کې د یو نوي لیسې د ګټې اخیستنې په مراسمو کې پر پوهنې وزارت نیوکه کړې وه چې لا یې هم له کیفیتي اړخه په تدریسي نصاب کې ستونزې سته. خو میرمن حمیدی وایي چې د راتلونکي 1400 کال لپاره به د تدریسي نصاب په برخه کې ستونزې هواري، او پر زده کوونکو به په نوې بڼه چاپ شوي کتابونه وویشل سي. د پوهنې وزارت د سرپرستی په خبره راتلونکي پوهنیز کال کې به د ټول هیواد پر کچه زده کوونکو ته 2.2 میلیونه تازه چاپ شوي کتابونه وویشل سي، او په خبره یې 1.5 میلیونه نور تدریسي کتابونه تر چاپ لاندې دي چې ژر به یې چارې بشپړې سي. میرمن حمیدی په 1999 کال کې د اسلامي تعلیماتو د نصاب د بشپړېدو خبره وکړه، او وی ویل چې په دې برخه کې 2.2 میلیونه تدریسي کتابونه چمتو شوي دي. مخکې تر دې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د اسلامي تعلیماتو په نصاب کې د ستونزو په اړه انتقادونه وو، او له تیرو څو کلونو دغه نصاب نه و بشپړ شوی.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
په کونړ کې له سلګونه بې ځایه شویو کډوالو سره د نغدو پیسو مرسته وشوه. دغه کورنۍ دي چې د جګړو او ناامنیو له کبله یې خپلې مینې پرې ایښې دي. چارواکو له هرې کورنۍ سره د 15,000 افغانیو مرسته کړې، خو بې ځایه شوي کډوال وایي چې نورو بشري مرستو ته هم اړ دي. د موضوع تفصیل په دغه راپور کې.
15 کلنه شازیه د کونړ اسمار ولسوالۍ، د شنګر او 15 کلنه حمیده د چپېدارې ولسوالۍ اوسیدونکي ده. دواړو د ژوند ملګري په جګړو کې له لاسه ورکړي دي. د دوی په خبره چې اوس له خپلو کورونو راکډه شوي، د پردیو په کورونو کې د ژوند سختې ګالي.
خاون مې مړ شوی دی په ملي اردو کې، او هیڅ وس مې نه لرم، هیڅ هم راکړه نشته دی. ډېرې کاټې مو ګرځول، راګ وګرځولې، اوس په دغه نوابات کې اوسېږو، هیڅ وس نشته دی. مزوی می وړو کې د کوم غاړو چې نور کومه کم نه دین را سره وشي.
چا په دارین راغلی د جنگونو دغه په شوړک د شوړک می خاون شهید شو، خو وس را کو شو کته د تم واته میشت کی بچی می وړو د دوه ماشومان دی په ستر کم نیمزوی دغه شیړه دی هلور می وړه ده، وس ورکو کومه کو شو چې نور هم سره سره وشم. خدا
دلته ډیری نور میرمنی او سړی چې روانو جګړو کې خپل مینې پریخي، نن د مرستو اخستو لپاره راټول شوی دی. دوی له حکومت غوښتنه غوښتنه کوي چې باید ورسره نورې مرستې هم وشي. خو چارواکي بیا وایي چې دوی وخت نا وخت بې کوره شوو کسانو سره مرستې کړې دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
نن مونږ د مهاجرینو د وزارت په مالی همکاري باندې د کونړ په ولایت کې د شپږ سو فامیلو لپاره نغدي مرستې چې 15,000 افغانۍ د هر فامیل لپاره کیږي عملا مونږ دا پروسه شروع کړله. تیر کې هم د موسساتو لخوا د داخلي بیزیشو سره مرستې ترسره شوي دي او په آینده کې هم مونږ په موسساتو باندې هم غږ کوو، د مهاجرینو په وزارت باندې هم غږ کوو چې دغه مرستو ته دوام ورکړي او دا مرستې لا زیاتې.
په کونړ کې د کډوالو ریاست مسولین وایي په ولایت کې د وسلوالو ډلو د خپل منځي جنگونو او نامنیو له امله شاوخوا 15,500 کورنیو خپلې مینې پرېښي. د دوی په خبره چې یادو کورنیو سره یو څه مرستې شوي خو ستونزې ډېرې زیاتې دي او باید چې مرستندوی ادارې او بډایه کسان ورسره کومک وکړي.
زه هاشم شیراسن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کې اور کوټه روغتون دی، مګر جراحي ډاکټر نه لري دی. او اپنډیسایټ مریض لپاره موږ 50-60 کیلومتره مزل کوو او زو د ولایت مرکزي شفاخانې ده. لوړ پولو چارواکو نه مې دا هیله ده چې زموږ په دې مشکل غور وکړي او زموږ مشکل حل فصل کړي. دا به مو ډېره مهرباني. والسلام په احترام.
دغه کوم د کورونا واکسین چې افغانستان ته راورسېدی 15,000 دی، نو حکومت باید داسې ونه کړي لکه کومې مرستې چې د کورونا په هکله ویشلې هغه یې د وکیلانو، خپلوانو او نورو لوړ پوړو خلکو ته ورکولې. باید دا لومړی هغه روغتیايي کارکوونکو ته ورکړي. روغتیايي کارکوونکو وروسته یې باید ډېر عمره خلکو ته ورکړي چې خلک د کورونا څخه وساتل شي.
زه د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې مده. موږ درخواست دادی چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې دغه د تورخان ګیټ چې ورته وي په دغې باندې موږ ته ډېر زیات مشکلات پاسپورټ او ټاپه د شناختي کارت او دا یو تذکره ده. او ډېر زیات ام زنانه، ام ښځې، ام زاړه، ام ځوانان ډېر زیات د تکلیف سره مخامخ یو. موږ داسې اخلاص لار غواړو لکه سپین بورډ او یا کوټ اف سامن باندې چې د افغانستان خلک او د پاکستان خلک تګ راتګ کوي. همدغه شان دې لار غواړو که خپل دې که دې پل چا پل کور دې شادي پل دې چا پل خپلوان دې شادي پل. همدغه رقم رو ناروغ تګ راتګ زمينه موږ ته ډېره سخته ده. موږ د پاکستان حکومت او د افغانستان ډاکټر موږ درخواست یې. والسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق په کوردستان سیمه کې د هغه راکټي برید په اړه د سیړونو غوښتنه کړې چې امریکایانو ته یې مرګ ژوبل اړولې. د امریکا پوځي چارواکو ویلي تر اوسه په دې اړه چې دا حمله به کومې ډلې کړې وي دقیق ارزونه نه لري، خو د ورته پخوانیو حملو په اړه هغه وسلوالو منلې چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. احمد تکل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق په نیمه کورواکي سیمه کردستان کې د هغه راکټي برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې په پایله کې یو امریکایي ملکی قراردادي وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. بلینکن په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې متحد ایالات د دې حملې له کبله سخت په غوسه شوی، هغه زیاتوي چې په دې اړه یې د کردستان د سیمه ییز حکومت له صدراعظم مسرور بارزانی سره هم خبرې کړې او هغه ته یې د دې برید په اړه د تحقیقاتو او د هغه له عاملانو سره د حساب کتاب په چارو کې له خپلې خوا د همکارۍ ډاډ ورکړی. په عراق کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو یو ویان پرون پر ټویټر په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې توغندوی برید کې یو امریکایي ملکی قراردادي وژل شوی او 15 نور ملکی قراردادیان ټپیان شوي. بلینکن ویلي چارواکو د وژل شوي قراردادي او په برید کې د زیانمنو بیګنا عراقیانو کورنیو ته تسلیت ویلی دی. د عراق ولسمشر بهرام صالح دا یو جنایتکارانه تروریستي برید او د خطرناک کړکیچ د پراخېدو نښه بللې. د کردستان د سیمه ییز حکومت د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا توغندی د کرکوک ولایت پولو ته نږدې د اربیل د جنوب له یوې سیمې څخه ویشتل شوی او هوایي ډګر ته نږدې د استوګنې پر یوه سیمه راپرېوتی دی. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې د کردستان په مرکز اربیل ښار کې د ائتلاف ډېر ځواکونه په هغه توغندوی برید کې نښه شوي چې د دوی پوځي اډې ته نږدې لګېدلې. د پنټاګون یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي پوځ په دې اړه چې دا برید بچا کړی وي تر اوسه کومه کره ارزونه نه لري. په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې د دیره نړیوال ائتلاف پر ځواکونو، ملکي قراردادیانو او د امریکا پر پوځي تاسیساتو د ځینو حملو پړه هغو وسلوالو ډلو منلې ده چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. د دې لړۍ په وروستۍ حمله کې د تیر کال په مارچ میاشت کې د نړیوال ائتلاف دوه سرتیري، یو امریکایی او یو برتانوی، وشل شوي وو.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
مرانه کوم چې ازادي راډیو ته مغوږ نیولې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. ورزو کوټه ته د بلوچستان کوټه کې شپږ کاله وروسته د بزکشي لوبه شوې ده. په لوبه کې د پاکستان او افغانستان لوبډلو برخه اخیستې. د بزکشي لوبه د افغانستان ټیم ګټلې ده. د لوبې پر مهال حکومتي چارواکو ویلي دي چې په دې صوبه کې به د دې دودیزو لوبو د ودې لپاره ګامونه پورته کوي. د بزکشي د دې لوبې تفصیل د ایوب ترین په دغه راپور کې اورو.
د کوچ په کې لوبغالی کې د پاکستان او افغانستان لوبډل ترمنځ د بزکشي و دوستانه لوبه وسوه، کوم چې افغان لوبډلې په خپل نامه کړه. د دغه روایتي لوبې د کتلو لپاره په ګڼ شمېر کې خلک د هکی په لوبغالی کې راغونډ شوي وو. په دې لوبه کې برخه لرونکو افغان لوبغاړو د بزکشي د لوبې د پرمختیا لپاره پر کار کولو باندې د بلوچستان د حکومت مننه وکړه او وی ویل په کار دی چې د بزکشي لوبه د پاکستان په کامی لوبو کې شامل کړل شي.
مانوم نعمت الله دی، دا شوق زموږ د پلار د نیکه څخه دا شوق موږ کوو. دا روانې راي سلسله پر سلسله اوس هم کوو. شوق کې لرو چې هر ځای مثال موږ ځان ورسو، هر ځای کې لري کې نږدې موږ بخامه ځان ورسو. دا چې دی اصلي کې دا شوق اول بل په افغانستان پاکستان کې اوسېږو، اوس دلې هم دغه شوق کوو. په دې کې د انسان لاس هم ماتېږي، موږ په کیسه کې نه وي، کیسره ماتېږي. دا وخت راځي چې انسان پشکې مري هم، پښې هم ماتېږي. ما یو ماما د هغه هلته ناستې ګوره، دغه دوه درې واره پښې پشکې ماتې سوي دي. مګر پهلوان دې نه پرېږدي دا شوق.
محمد داود: موږ خو ډېره خوشحاله یو، ځکه چې دا د افغانستان بازي ده، د افغانستان ملي سپورټ ده بزکشي. او دا بزکشي چې اکثر پاکستان کې خوناسته، دا ډېر په افغانستان کې شته. موږ دا غواړو چې مثال دا په پاکستان کې هم شروع شي، کله ناکله مثال دې میله شروع شي داسې. او دغه میلې د بزکشي میلې تاجک، پښتون، هزاره، ازبک دا خلک ډېر خوشحي، او دوی غواړي چې همیشه دا میلې دلته جوړ کړي برابر. موږ د پاکستان سرکار ته دا اپیل کوو چې بایجان دغه میلې
پر دی مال په صوبه کې د لوبو لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر سلاحکار عبدالخالق هزاره وویل چې صوبایي حکومت په صوبه کې د روایتي لوبو د پرمختیا لپاره بیلابیل ګامونه پورته کوي، او بیا په خاصه توګه د بزکشي د لوبې څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه اړیکې نورې هم پراخېدلی شي. د بلوچستان اعلی وزیر د لوبو مشیر عبدالخالق هزاره وایي چې بیا هم پریکړه کړې ده چې موږ به هغه روایتي لوبې یو ځل بیا رژبندۍ کوو کوم چې په کامی لوبو کې نشته او نه هم په اولمپیک کې شامل دي. او د نن د لوبې بنیادي مقصد هم دا دی چې د کامونو بیا په خاصه توګه د ګاونډي هیواد افغانستان او پاکستان د ولس ترمنځ د اړیکو ټینګولو په خاطر دغه لوبه سوې ده. وروسته عبدالخالق هزاره په بریالي شویو لوبغاړو کې انعامونه وویشل. یادونه ورده چې بزکشي د افغانستان ملي لوبه ده، او د شپږ کالو وروسته په کوټه کې دغه لوبه یو ځل بیا سوې ده. د کارپوهانو په وینا چې د دغه ډول ګامو څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښه اړیکو ترڅنګ په پاکستان کې و خلکو ته د یوې خوندورې لوبې د کتلو موقع په لاس ورځي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
معنی است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې کوم.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالبي ویډیوګانې
نغمی او داریا د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلورمی بجې شوې. احمد شبرتوار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
په هرات کې حقیقت موندون کې پلاوی وایي د اسلام کلا د ګمرک د اورلګیدنې د قضیې په تړاوي د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دې پلاوی مشر زلمی منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې نور جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی ځکه چې دا ویره شته چې په پیښه کې تورن کسان تر نیولو مخکې وتښتي. د بغلان امنیت قمندان جنرال اویس صمیمی ادعا کوي چې د ملي اردو ځواکونو په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې 43 اسیران د طالبانو له زندان خلاص کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د استرازنیکا واکسین تایید کړ. هند د دې واکسین 15 ډوز افغانستان ته ورکړي دي. په کابل کې د ترکمنستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالبانو د پلاوی د ترکمنستان د سفر په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت وایي په 1399 کال کې د 36 جوازونه تمدید کړي دي او د 2 نورو یې لغوه کړي دي. څارنوالانو د کرملین له منتقد او سیاسي مخالف الکسی نوالني څخه د 950,000 روبل جرمي غوښتنه کړې ده. دا پیسې 1,000,000 امریکایي ډالر کیږي. څارنوالانو نن په ماسکو کې د محاکمې پر مهال دا غوښتنه وکړه او ایران وایي له دې هیواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس پر خپلو مکلفیتونو عمل ونه کړي نو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشانو ته به د خپلو اټومي پټیو د پلټنې اجازه ورنه کړي.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه تاسو ته خبرو تر غوړ سره دوه ونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د غوړې اچار تفریح پرونه مه هیروي.
د سپورت ورځنې هنداره
شکل شوی چې د آزادې مبارزې پیوړی افغان لوبغاړی نصرت حق پرست له خپل سویلي افریقایي سیال سره لوبه وکړي. یاد لوبه یې په یو اف سی سازمان کې ده، په لاس ویګاس کې ترسره کیږي. یو اف سی د آزادو سیالیو د ترسره کولو سازمان دی چې په 1993 کال کې جوړ شوی. لوبه به د مارچ میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. ښاغلی حق پرست په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په لاس ویګاس کې له جنوبي افریقا نه د یو پیوړي سیال په وړاندې لوبیږي او د هیوادوالو دعاګانې تارتیالری. افغان لوبغاړی نصرت حق پرست تر دی وړاندې هم بلابل لوبي کړی او خزلې دلای. نصرت حق پرست اوس مهال له هیواده بهر ژوند کوي. ننګرهار او لغمان ولایتونو د کرکټ دوهمه درجه ولایتي لوبه ته خپل لوبډل اعلان کړي. دغه لوبه په خوست او ننګرهار ولایتونو کې ترسره کیږي. په هر لوبډل کې 15 کسان لوبيږي. ننګرهار په خپل ګروپ کې له فرا، پکتیا او زابل ولایتونو سره لوبي کوي.